افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن شنبه ده، د تلې میزان 28 اکتوبر 19. دا خبرونه د ژوند د رنگونو د پروګرام تکرار ته ځانګړې ده چې په خبرونو یې پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د کاناډا په پلازمینه اوتاوا او تورنټو ښار کې به له ځینو شکلو اړخونو په ځانګړي توګه افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان بحران په اړه خبرې وکړي. ښاغلی بنت په دې اړه پرون جمعنه وخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د کاناډا له حکومت سره به هم پر دې خبرې وکړي چې له کومو لارو کولی شي د افغانانو د بشري حقوقو دفاع ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنری په یو بیان کې ویلي و چې ښاغلی بنت به د رواني اکتوبر میاشتې له 3 تر 6 نیټې پورې کاناډا ته سفر وکړي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلی بنت پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا وکړه چې بنت د افغانستان پر ضد تبلیغ لپاره ګمارل شوی او نوموړی له کوچنیو خبرو څخه لوی مسئلې جوړوي. ښاغلی بنت ویلي چې افغانستان ته د ده پر سفر له بندیز سره سره به په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو هڅو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي په روان 2024 د کال کې له 15,000 کورنیو سره مرستې کړي تر څو د کورنۍ بڼوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د ټولو لپاره د ښه ژوند او ښه راتلونکي تضمین وسي. د ادارې نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کلیوالو کورنیو لاسنیوی د خوراکي موادو د حقونو د تامین لپاره اساسي اقدام دی. دغه ادارې تر دې مخکې پرون په یو بل بیان کې ویلي و چې له څه باندې 15,000 ښځو سره یې چې د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکي دي، د چرګو، د هغوی د خوراکي موادو، واکسین او د چرګانو د پالنې د روزنې په برخه کې مرستې کړې دي. د بېوزلۍ څو اړخیز نړیوال شاخص په یوه تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 15.5 میلیونه ماشومان او 10.8 میلیونه لویان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. د جوزجان بلخ پر لوی لار په یو ترافیکي پیښه کې د یو کس د مړینې او یو لس نورو د چپی کېدو خبر ورکول شوی دی. د جوزجان د امنیت قومندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالساتر حلیمی کورونای رسنوی ته ویلي دغه پیښه پرون مازیګر هغه وخت وسو چې یو موټر د ډیر سرعت له کبله له یو ریکشا سره وجنګید. د پوینه پیښه د خانقاه ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوې ده. د چپیانو د وضعیت په باب څه نه دی ویلي سوي. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصول نری آیات او د چلوونکو بی احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري چې د منځني ختیځ د کړکیچ او مهاجرت په اړه ورسره بحث وکړي. شولز په برلین کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن، د غرض د فرانسې او بریتانیا له مشرانو سره تر کتنې وروسته د جمعې په شپه استنبول ته ورسید. د سوریې او افغانستان له کډوالو وروسته ترکان په جرمني کې د پناه غوښتونکو دریم لوی شمیر جوړوي. پاینه حال کې لویدیز هیلمند دی چې د اسرائیل لخوا د حماس د لوړ رتبه مشر یحیا سینور وژل کېدل به په غزه کې له یوه کل جګړې وروسته د اوربند لامل سي. په غزه تړنګ کې د اسرائیل د پوځي کمپاین سرسخت منتقد اردوغان په وار وار پر لویدیزو هیوادونو د اسرائیل د ملاتړ له کبله انتقاد کړی. هغه د اسرائیل دولت یو ترهګر دولت بللی دی. بل لوري ته برلین د اسرائیل قوي ملاتړی دی او د هغه له ځان څخه د دفاع د حق ملاتړ کړی دی. شولز د جمعې په ورځ ویل چې هیله مند دی د سینور وژل کېدل به د اوربند لپاره لار هواره کړي. سینور پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 10 د برید اصلي طرح ګڼل کېدی چې هغه حمله په غزې تړنګ کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پیل سبب سوه. سینور د پنجشنبې په ورځ په غزه کې ووژل سو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي شهر بیت لاهیا کې یو انجینیزیایي روغتون کلابند کړی او د توپونو ډزې ورباندې کړي دي. د دغه روغتون مشر مروان سلطان ویلي د اسرائیل ټانکونو دغه روغتون په بشپړ ډول محاصره کړی، برېښنا یې ورباندې بنده کړې او پر روغتون یې د توپونو ډزې کړي. د ده په وینا د روغتون دویم منزل د توپونو په مرمیو ویشتل شوی دی. بلخوا د غزې روغتیا وزارت ویلي چې اسرائیل د روغتون پورتني پوړونه په نښه کړي او زیاته کړې ده چې هلته د طبي کارکوونکو تر څنګ تر 40 ډېر ناروغان او ټپیان هم موجود وو. اسرائیل د دې میاشتې په پیل کې د غزې په شمال کې نوي پوځي عملیات پیل کړل. هغې ویل چې په دغو عملیاتو کې د حماس جګړه مار په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نویل باروت نن شنبه په دوه ورځني سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. دا سفر داسې مهال کیږي چې فرانسې د اوکراین د ثابت ملاتړ ډاډ ورکړی دی. باروت په داسې حال کې کیف ته ورسید چې پر دغه ښار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبرداری هم خپور شوی و. دی به سبا هم په دغه ښار کې وي او له خپل اوکراینی سیال اندری سبها سره به هم وګوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې سفر هدف د دې څرګندول دي چې فرانسه به له هیڅ بحران څخه شاته نیسي او دا چې اوکراین د خوړو او انرژۍ په ګډون زموږ د لویې وچې د امنیت په معنا دی. جان نویل باروت مخکې ویلي و چې د هغو اوکراینی ماشومانو پر برخلیک به هم خبرې وکړي چې د روسیې لخوا اختطاف سوي دي. او د شوزو ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبه سبا د جنوبی افریقا او نیوزیلند ترمنځ کیږي. پرون دویمه نیمه پایلوبه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ وسوه چې نیوزیلند د اتو منډو په توپیر وګټله. د روان شلو اوره نړیوال جام په لومړۍ نیمه پایلوبه کې جنوبی افریقا استرالیا ته ماتې ورکړې وه. د ژوند رنګونه د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې د بڼوالۍ یا باغداري پرې یو موضوع خبري کوو. هغه دا چې د ژمي په درشل کې باید بڼوال د خپل ونو څارنه څنګه وکړي، هغه هم مخکې تر دې چې ونی د ژمي په خوب بده کیږي. د افغانستان په تودو سیمو کې د خزان یا منی په موسم کې د ونو او بڼونو لپاره یو ډول تدابیر سنجول کیږي. د افغانستان په سړو سیمو کې بل ډول دا څرګنده ده چې د نوري نړۍ په څیر افغانستان کې هم د اقلیمي بدلون اغیزې په زیاتېدو دي. ډېر څه بدل کړي یا هم اغیزمن کړي دي. د ورښتونو د موسم پر بدلون او باندې سربیره دغه هیواد د پرله پسې درېیم کال لپاره له وچکالۍ سره مخامخ و چې له کبله یې په ځینو ولایتونو کې کرنیز محصولات اغیزمن سوي دي. خو د غوایي یا سور میاشتې له نیمایي د افغانستان تر نیمایي زیاتې برخې تر سختو اورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله اغیزمنې سوي چې بڼوال او د بڼوالۍ سیسټم یې هم اغیزمن کړی دی. ویلی سو چې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې بڼوالۍ په دودیزه بڼه پر مخ روانه ده. په ځانګړي ډول په لورو پرتو سیمو کې ډېر څه بدل سوي نه دي. په تیر جمهوري نظام کې د کرنې په لس کلنه ستراتیژي کې د بڼوالۍ پر عصري او میکانیزه کولو سربیره د اوبو لګولو سیستم له دودیزې بڼې څخه د څاڅکو یا ډراپ سیستم ته پر اړول کېدو ټینګار سوی و. هغه څه چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اوس هم بڼوال کاروي او یوه ګټوره تجربه یې ګڼي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې پر همدې خبره کوو چې د ژمي په درشل کې بڼوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې ونې او باغونه یې خوندي او د بل کال د حاصلاتو لپاره پوره چمتووالی ولري. په پروګرام کې له متخصصانو په دې اړه معلومات اورو. بیا هم سلامونه. د ژوند رنګونو د پروګرام میلمانه دي د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي فاروق التحصیل انجینیر محمد الله نوری چې شل کاله د کرنې په برخه کې دنده پر مخ بیولې ده. دغه راز انجینیر محمود شاه احمدی چې د بڼوالۍ متخصص دی او د کرنې پوهنتون مخکنی افتخاري استاد دی. یو بڼوال محمد الله عمرخیل، دغه راز بل بڼوال زاهد افغان هم هڅه کوو چې په دې پروګرام کې میلمانه کړو. په پیل کې ښاغلی نوري، تاسو ته راځو، د ژمي تر راتګ مخکې بڼوال د خپلو ونو او نیالګیو د خوندیتوب لپاره کوم کارونه باید وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د منی په موسم کې خو یو یخ ولایتونه دي، یو ګرم ولایتونه دي. نو په ګرم ولایتو کې خو فعالیتونه ټول ترسره کیږي، او په یخ ولایتو کې چې واوره ودیږي او ځمکه یخه کیږي، دوی باید د اکره په میاشت کې خپلې ځمکو باغونه واړوي. او دغه اوس چې دی مثلا په یخو منډیکو کې لکه کابل، پکتیا، غزنی، وردګ، لوګر، د سیب حاصلات اخیستل شوي دي، او د انګور حاصلات هم ختمي دي. هغه نورې میوې چې دي لکه زردالو، شوتالو، آلو، هغه خو د اوړي په موسم کې حاصل ختمي دي. نو دې لپاره چې اوس منی راغلی دی او د منی موسم شروع دی او د میوو حاصلات ختم شوي دي، دې لپاره چې په آینده کال کې ښه نتیجه ورکه او ښه حاصل ورکه، دوی باید مکه واړوي او حیواني انبار او تور کود او سره د سپین کو دا باید د په منی کې ورکه. یعنی د حاصل د اخیستو وروسته مثلا نن یې حاصل ختم شوله د باغ، مثلا سیب یې وشکول، نن پنځه ورځې شپږ ورځې وروسته یې باید باغ ټول واړوي او کود ورکه. کله چې کود ورکه، غذایات چې دوی کړي دي او د غذایي مواد چې په میوه کې مصرف شوي دي، هغه غذایات د پوره کېدو لپاره دوی باید ځمکې ته، باغو ته کودونه ورکه، ترڅو هغه په آینده کې دوی ته تقویه شي. همدارنګه د باغو دپاره دوی باید ژمني تیل دي، د هغه ناروغۍ یا حشرات چې د اوړي په موسم کې موجود دي، او هغه بیا د ونو په تنو کې یا د ونو په شاخو کې هګۍ اچوي، هغه په راتلونکي کال کې په باغو باندې بیرته حمله کوي. کله د حرارت درجه ډېر سانتي ګرید ته ورسېږي، په پسرلي کې بیرته یرغل کوي. د دې دپاره چې حشراتو هغه هګۍ او هغه پنګیسي ناروغۍ چې دي، د هغو هغه تخمونه چې پاتې دي، د هغو د له منځه وړلو دپاره دوی باید لایم سلفر او ژمني تیل، دا باید په ژمي کې که هغه هم نه وي نو دغه سپین امبار چې دی یو کیلو په 25 لیتره اوبو کې ګډېږي، په 40 لیتره اوبو کې ګډېږي، دغه به بیا په ونو باندې د واپس کېږي. په آینده کال کې بیا نو دغه ناروغۍ آفتونه او حشرات دا په ونو باندې نه رامنځته کېږي، هغه ټول خونسا کېږي، د منځه ځي. نو بزګران باید کوشش وکړي چې دغه اوس مني په موسم کې که په یخو منډیکو کې، که په ګرمو منډیکو کې، نو دوی باید حاصل اخیستو وروسته ځمکو ته هم کود ورکړه، هم یې کولبه کړه، او هم دغه ژمني تیل او یا دغه نورې دواوې د مسلکي کسانو په مشوره باندې استعمال کړه، ترڅو په راتلونکي پسرلي کې دوی ته بیا په حاصلاتو کې مشکلات رامنځته نه شي. او که چیرې دوی بزګران دغه کود هم استعمال نه کړه او ځمکه هم وانړوي او دغه د ژمني تیلو او یا د منی د دواوو استعمال هم ونه کړه، نو په راتلونکي پسرلي کې د دوی په میوو کې هم خرابې راځي او په حاصلاتو کې هم خرابې راځي. علاوه د دې نه چې دغه دا مرحلې تېرې کړه، باغونه باید شخبوري کړه. که چیرې شخبوري ونه کړه، د میوو کیفیت هم خرابېږي، خوند هم خرابېږي او میوه هم خرابه راځي.
ډېره مننه انجینیر مسعود شاه احمدي د دغو ټکو تر څنګ چې ښاغلي نوري یې یادونه وکړه. ستاسو په نظر د منی یا خزان په موسم کې باغ لرونکي نور کوم ټکي باید په پام کې وساتي؟
دا هر څه د مخکې خدای دې وکړي چې تاسو جوړ او روغ به اوسئ. نورې صاحب خبرې ما واورېدلې، ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله. واقعا زیاتره بزګران داسې یو ستونزه لري چې کله د دې باغونه د ژمي د موسم څخه تیر سي، نو هغه وخت کودونه کاروي. هغه وخت دا وختونه داسې وي چې د پسرلي په شروع کې عموما دغه بوټي یا درختي چې دي هغه ګلان باسي، نو په دا وخت کې باید د دې مخکې د مخکې غذایی مواد جذب کړي وي، ځان لپاره آماده کړي، بیا وروسته هغه ګلان او بس یو میوه ونیسي. خو زموږ خلک بدبختي دا ده چې دوی یوازې د پسرلي په وخت کې کودونه کارولی سي، بل وخت یې نه سي کارولی. په اصلا دغه موضوع چې نوري صاحب اشاره ورته وکړله چې د منی په موسم کې باید کودونه کار سي، غذایی مواد ورکول سي، دغه شپې چې کله میوه وش کول سي، درختي وساکیږي او دوی غذایی جذب ډیر اسانه کولی سي. کله چې دغه غذایی جذب وکړي، د دې څو ګټې دي. یوه اساسي ګټه دا ده چې بوټي خپل د راتلونکي کال لپاره آمادګي نیسي، خپل تغذیه کوي، غذایی مواد اخلي. نو هغه اساسي کار یو د بوټي پر تلنواله یا غټواله باندې کیږي، بل دا بوټي مقاوم پاتېږي د ژمي په مقابل کې یا د سړې هوا په مقابل کې، دی ډیر مقاوم وي. نو د دغه شاخونه وچیږي هم نه او د یخ سره ښه مقابله کولی سي. تر څنګ یې د پسرلي په شروع کې چې کوم ګلان رامنځته کېږي یا ګلان تولیدوي، هغه ګل ډیر قوي ګل راځي. دغه د ګل زیاتره برخه بیا میوه داره کېږي. درختی خو مختلف ګلان کوي، ځینې درختی داسې دي چې تکمیل ګل کوي، ځینې نر ګل او شزنه ګل جلای دي، ځینې دا بیا مکمل ګل یې. نو د انارو زیاتره وخت په دغه انارو کې دغه مشکلات د کندهار په اکثره ولسوالۍ کې پیښیږي چې خلک کوشش کوي پر دې موضوعاتو زیات بحث وکړي چې دی وایي زموږ باغونه سږ کال ګل نیولی دی، تیر کال یې نه و نیولی، یا تیر کال یې نیولی او سږ کال یې نه دی نیولی. هغه زیاتره وخت د غذایي ستونزې، کله چې په یوه کال کې زیات ګل ونیسي، بیا د بل کال لپاره دی باید ښه تغذیه سي. که تغذیه سوی نه وي، نو راتلونکي کال بیا د ګل کمزوري او هغه ګل نر ګل یې. د نر ګل او د شزنه ګل ډیر فرق دی، ځکه هغه نر ګل چې دی هغه ګویا ډول یې او شزنه ګل چې دی هغه کپسول ډول یې. دغه مشکلات بیا زیاتره وخت د ارغسان په ولسوالۍ کې هم پیښیږي چې د ارغسان خلک زیاتره وخت شکایت کوي چې زموږ د انار میوه ډیره کمزوري، میوه کمی، یا دوه مدریم ګل یا اول ګل نه نیسي. زه هغه ولسوالۍ ته ولاړلم. په هغه ولسوالۍ کې یوازینی غټ مشکل دا و چې د دې د پسرلي په موسم کې د ګل د زیاتوالي دپاره سپین کودونه یا سپینه سره کاروله چې یوریا موږ ورته وایو، هغه سره چې کله دی کار کې نو هلته د سپین ګل زیاتوالی راځي، ولې میوهدار ګل نه کوي. د دې تر څنګ ژمني تیل، نورې صاحب یاد کړل، ژمني تیل دونه مهم دي. دغه د ژمي په موسم کې چې کله بوټي بدیږي، په دا وخت کې حشرات عموما د ځان دپاره هګۍ اچوي په دغه درختو کې، ځکه د دې ژوند نور ختمیږي یا دی کوچ کوي، انتقالیږي نورو ساحو ته. په دغه وختونو کې دی هګۍ اچوي، دغه هګۍ بیا د راتلونکي پسرلي یا راتلونکي موسم دپاره نوي بچان زیږوي او د هغه څخه دغه آفتونه یا حشرات زیاتیږي چې بیا د دې پر درختو حمله کوي، میوجات زخمی کوي، بوټي زخمی کوي، غوته زیات تاوان رسوي. نو کوشش باید وسی چې په ژمي کې دغه ژمني تیل کار سي او دغه تر څنګ بیا د پسرلي په شروع کې تر څلې پورې بیا مختلفې دوا پاشي ورته وسی. په پسرلي کې خپل د شفتې یا نورو حشرات لپاره دوا پاشي کیږي. بیا څه ګرمې څلې ته نږدې په دغسې وختونو کې بیا د مچ او د چنجي دوا پاشي کیږي، چې دا زیاتره وخت زموږ بزګران دغه یوه غلطي کوي چې دی دغه د مچ او د چنجي دوا هغه وخت استفاده کوي چې کله د دې میوې زخم ښکاره کی، هغه سره ټپونه ښکاره کی یا زخم ښکاره کی یا خراب شوی، نو په هغه وخت کې دی بیا دکاندارانو ته راځي او غوته وایي یا مسلکیانو ته وایي چې موږ ته اوس دوا راوښوئ، دغه دوا موږ کار کو تر څو د چنجي مشکل حل شي. هغه وخت هیڅ دفه نه کیږي. د جده روشه خبره دا ده چې د دوبي د څلې څخه تر مخه دی دوا پاشي وکي، د دوبي په څلې کې هغه بیا حمله نسی کولی، وده نسی کولی. او بل د مځکی کلبه وه چې نورې صاحب اشاره ورته وکړل، په ژمي کې کلبه باید ډېره ژوره ونه سي د باغونو ده. یوازینی غټ مشکل چې په باغونو کې پیښ دی، زه اکثریت وخت ورسره مخ کیږم، د دې بوټي ژړي یا کمزوري یا میوه نه نیسي یا ګل نه نیسي، هغه یو علت دا یې چې د دې د درختې ریشې زخمي سوي دي، ډېره ژوره کلبه کړي یا پایبیل چې ورته وایي دی پایبیل کوي، هغه ډېر ژور ځي. دا باید سطحي ولاړ شي تر لس پنځلس سانتي پورې، دی باید د مځکې مخ مازی ورواړي تر څو هغه د اوبو جذب وکړي، نور ژور باید لاړ نه سي. کدی ژور لاړ سي هغه غذایي ریښې کاټیږي، کله چې غذایي ریښې کاټ سولې بیا بوټي وده نه سي کولی او ښه میوه نه سي تولیدولی، ځکه دی د راتلونکي کال لپاره بیا ډېر کمزوري پاتېږي. هغه خپل د میوې غذایي مواد چې دي هغه پر خپله تنه، پر خپله شاخونو او پر خپله ودیزه برخه باندې مصرفوي تر څو دوی تقویه سي، ځکه هلته ریښې کاټ سوي دي. دا هغه تر څنګ شاخبري ده، شاخبري دونه مهمه ده، یعنی که یو څوک واړي چې ښه میوه په راتلونکي کال کې ولري، تر هر څه در مخه باید دی د منی د موسم په شروع کې چې کله میوه د درختو څخه وشکول سي، په دغه موسم کې باید دی شاخبري ډېر ژر وکړي. په دوه هدفه باید شاخبري وسي او ونه سي. یو کچیر دی کلمه غواړي په راتلونکي کال کې دغه بوټ څخه کلمه واخلي، دی به سپکه شاخبري کوي، یوازې به مات خراب شاخ، مریضي شاخ، کمزوري شاخ، کج شاخ دا به ځینې کاټوي، او هغه بچکان چې د لاندې څخه راپورته سوي ډېر کمزوري هغه به کاټوي، او هغه شاخونه یا لښتې چې هغه بیا دی کولی سي د هغه قلم واخلي، هغه به پکښې پرېږدي، په پسرلي کې به د هغه قلم اخلي، نوي نالان به تولیدوي. او که چیرې هغه هدف نه لري، نو بیا به دوی کوشش کوي چې مکمله شاخبري به کوي تر څو د درختې څخه د غذایي موادو د اضافي مصرف یا دغه تفیلي شاخونه چې پر دوی راپورته سوي د دوی غذا ډېره مصرفوي او ژر یې مصرفوي، دا باید ځینې لیرې سي تر څو راتلونکي پسرلي ته بوټي ښه آمادګي ولري، ښه قوي پاتې سي او غذا یې هم پوره وي او ښه میوه ورته ورکړي. نو دغه شان ته باید توجه وسي، او تر څنګ یې د پسرلي د بوټي شنه کېدو تر مخه په دغسې وختونو کې کچیر دی.
السلام علیکم.
کچیر دی؟
بله بله. په
کچیر دی د ځای مواد پسرلي په شروع کې کار کې، نو په دغسې وختو کې بیا د دې پر ګلم ډېر تاثیر کوي. د مثلا د هود په میاشت کې، د هود د میاشت په شروع کې کدی کودونه کار کوي، ځکه د ان پی کا یا ډی پی یا سپینه سره، سپینه سره خو باید مطلق په باغونو کې کار نه سي په لومړي سر کې، په دې خاطر سره چې سپینه سره چې ده هغه ډېر بې نظمي هم رامنځته کوي، او بوټی جګوی او کلم لري سر کې د ګل تولید زیاتی ولی میوه نه زیاتی نو د دې لپاره باید دی مناسبه ان پی کا او لښت تور سره کار کې کچیر تور سره کارول ان پی کا بنه کاری کې ان پی کا کول تور سره بنه کاری یو شی په دوه کې کاروي بیا به نو بوټی دې بوټی ته به منظم او به مرکه زموږ بسګران یا باغداران یو غټه ستونزه چې لري چې هغه دی د عادت په توګه نیولې ده په خو وختونو کې زما دغه دی تور په یاد کوم چې تقریبا 60 کال برمخه په کندهار او ځینې نور ولایتو کې به ژمنی بارانونه مسلسل و چې حتی د پسرلي موسم هم یو میاشتې نه نیوي ولی وس هغه رقم بارانونه نسته نه د په خو پر رقم موسمونه دي نو دې دا عادت نیولې دی چې دې کله په پسرلی کې درخته ګل ونیسي یا د بوټي ګل ونیسي دې یو میاشت دوه میاشتې حتی ځینې کسان مې لیدلي دي چې دوه نیم میاشتې دغه باغ وچ ساتي ودا په دې خاطر وچ ساتو چې ګل ونیسي لیکن هغه دې ډېره غټه غلطي کوي په دې خاطر سره چې کله دې دا باغ وچ ساتي دغه ګل دغه ساکه چې دا وچیږي کله دې وبوري لکه اغه بیا د اوبو د جذب گنجائش نه لري د ګولې ټوله رژیږي نو زه دې ته یو کوم په مسلکي توګه چې تاسو اوب بوټ ته منظم ورکوي د ګولې رژیدنه په اوبو پر اړه نه لري اغه په غذایی مواد پر اړه لري
ډیر مننه جالب ټکی تاسو رواخ استلیو بنوال محمد انیف عمر خیل را سره دی عمر خیل صاحب تاسو هم د ژوند رنگونو پروګرام تشرغ لاس لوتاسو به وورو چې د جمی تراتک مخ کې په منی کې تاسو د خپل باغونو د لپاره څه کارونه کوي چې بیا بل کال ښه حاصلات راټول کړي
د خدای په دې حاصل دی باغو وشي بعد منګه حیوان نشته نادر کار واخلو چې هغه ټول عنصر پوره دي د کیمیاوي شیانو باندې د منګه زمکه او د منګه باغونه ان ښه وده نشي کولای هغه کوم شي چې پایوانی سره کې دي او هغه اوس په دې زبي په موسم کې کومنګ ورکو ان دې یخ مقاومت هم لري نام هم خساتي او بو تم ډیر زور ضرورت نه پیدا کوي او بیا دا تور سره هم په دې زمي کې چې لګ لګ لدې تور لدې ایواني سره سره ورکو هغه دا باغونه خپل یو دفاعي سیستم دا ونه ته ډیر پیدا کیږي چې بازي منطقي دي منګه یخي دي لکه انګور چې د کندوز او بازي ولایتو کې هغه کالي یو ناګومانه یخ راغی چې دا ټول انګور او انار لمنځ ویوړ که خلکو دغه سی یو برنامه غوړه کړی وای نو هغه به نجات پیدا کړی او بازي خلکو چمدغه سی سیستم کړی و دی هغه نیالګي یخ نه وهلی او هغه چا چې دا کار نه وکړي دی هغه نیالګي بیا یخ وول نو دغه اصلار ټول په یو پهونه کې چې هغه انصور دی ونی پوره یا هغه خپل پوره اصل کوي عام دانه خرازي عام اصل خرازي عام ونه طاقت وري چې هغه ګلم نه ضایع کوي دا ټول سیستم په دې زمي کې دا ونه ځان ته پیدا کی او بیا په سرلۍ دی میوه په وخت کې هغه ونه ډیره ښه هغه میوه په خپل مراد او په خپل هغه باندې رسوي
ډیر مننه انجنیر محمد الله نوری د حیواني سره یادونه وس ولا کوم ډول حیواني سره انبار یا کود ستاسو په نظر شدي چې د باغلرون کې وکاروي
د باغو د لپاره تلور مرحله ډیره مهمه دي د دنو میوه د لپاره لکاول او یاری ده او کود ده د وپاشي د شخبوري دغه شیان تلور چې وکي یا هیڅ مشکل نشته نو تاسو د کود یادونه وکړه یو سپین کود یو تور کود یو افغانستان ته د ان پی کی کود ان پی کی یعنی د معنا نایتروجن فاسفورس پوتاشیم هم دغه سپین کود تور کود یو برخه پوتاشیم ده پوتاشیم چې د میوو په کیفیت باندې ښه تاثیر کوي نو یو دا کیمیاوي کودونه شول دویم نباتي کودونه دي دریم حیواني کودونه دي اوس را دو دی ته چې هر یو په خپل وخت باندې استعمالیږي او په خپل وخت استعمال نشي او په خپل طریقه کې استعمال نشي د ګټه نه توان دی د بل دی په دغه اوس مو کیمیاوي کودونه اول ذکر کوو تور کو چې دی د اصلن د ژمي کود ویل کېږي دا باید په ژمي کې استعمال شي سپین کود چې دی دا بم د پسرلی د ګل یا د میوې په وخت کې مثلا زردالو کوو یا انار کوو یا انګور کوو یا سیب یا نمانه کوو. هغه وخت کله سیب د جاوز یا د چارمغز په اندازه غټه شوه په دغه وخت باندې به دوه دله سپین کود ورکوي. کله دې چې دغه وخت کود ورکړه دغه وخت دغه میوه د ډیر غټوالي یعنی دوی د سیراب په حالت کې لکه ماشوم چې تا تلس کلنی پوری غتی کی تا تلس کلنی پوری دای دیر غتی کی دا تلس کلنی ورستا دای بیا نور نمو یاد شل دو ویشل ورستا دای نور نغتی کدی پا مغم دادا پا دکی گی لکه ماشوم تا پا ماشوم توب که خاق زاوار که دی دکات غتی که سامی ونسا دی سو دغزی ردی دی دکات وجود کم زوره ردی و دلتا میوی دی مثلا سپین کود ورکو پا بسرلی که کلا چه میوا دی گلوو تا یو څو را حالت او د غټ یعنی د غټوالي حالت چې یعنی دای غټیږي په دغه وخت به کود ورکوي. د دې وروسته مثلا په یخ من د کوګ به د جوزا وروسته به کود نه ورکوي مې وته خو کچیر مې وا په خوالي ته نږدې و یا د په خوالي حالت رسیدلې و که دغه وخت مخ سپین کود ورکړ لباغو ته یو د سیبو د فار د میوې د یو د سبب دیږي همدارنګه د میوې د کیفیت د خوند خرابېدو لامل ګرځي. مثلا میوې ته مو د پخوالي په حالت کې کود ورکړه دغه وخت میوه نوره نه غټیږي. میوه ته نه غټیږي نو دلته دغه کود غذایي مواد په شاخو باندې تاثیر کوي. دلته چې کله شاخونه غټوالی وکړه د میوې غذایي مواد هم راکش کوي نو هغلته د میوې غذایي مواد کمیږي میوې خوند خرابیږي میوه بې کیفیت کیږي. نو دغه کودونه چې دي دا باید په ټاکلي وخت ورکړي چې کیمیاوي کودونه. دویم حیواني انبار شوله حیواني انبار څه دی دا موږ چې اوس استعمالوو دا غلط دی. مثلا یو څوک د حیواني انبار وي د غواو یا د بزو یا د میږو دا دوی تازه ورکوي یا یوه میاشته تللي وي یا دوې میاشتې وتلي وي یا کمپوست کړی نه وي. کله چې ځمکې ته ورکړي هغه په ځمکه کې خپله بېرته تجزیه کیږي. کله چې تجزیه شوله د تجزیې دپاره بېرته د ځمکې غذایي مواد هلته بېرته مصرفوي نو د ونو رنګ زیړېږي پاڼې زیړېږي او دلته بېرته تاوان کوي. نو د دې دپاره چې حیواني کود په ټاکلي په خپل وخت باندې په ټاکلي اندازه باندې په قانوني لاره باندې ورکړو حیواني کود باید موږ په ځمکه کې دا ځمکه ژوره کړو په هغو کې حیواني کود ور واچوو یا په هغو باندې سپین انبار وپاشو یا یوریا وروسته یې سر ور باندې پټو خاورې ور باندې واړوو. دا پخوا مرحله ده وه چې شپږ میاشتې باید په دغه کنده کې پروت وي تر څو دی هغلته هغه ارزاګه یا تخمونه هم پکې لاړ شي هغه ګازونه چې پکې دغه هم نه شي هغه ټول تجزیه شي تجزیه وروسته به بیا راباسه بیا به ځمکې ته ورکوي. اما په اوس وخت کې ارغنداب کې یو بزګر وایي ما زخته ډېر انبار ورکړل انارو ته خو تاوان یې کړی نورې هم پانې زیړې شوي دي نو ځکه ده تازه انبار ورکړی وه. نو انبار به تجزیه کوي کمپوست کوي به یې وروسته به ځمکو ته ورکوي. او بل چې دی هغه باید په پسرلي کې یا په مني کې کله چې د استراحت مرحلې ته ولاړه باید ورکړو په پسرلي کې که موقع نه وه ورکولی د ګل نه مخکې به د حیواني انبار ورکوي. او دغه حیواني انبار چې ورکوي باید هغې مخکې شخبوري وکړه باید د انبار ورکړه. دریم چې دی نباتي انبار دی نباتي انبار داسې دی چې په ځمکه کې موږ هرزګه یاوي دي شپشتې ده رشکه ده شوتله ده دغه مو کرلي دغه نباتات ټول را وړو. کله مو چې راوړه دی غونډوو په یوه کنده کې اچوو په دې باندې اوبه پاشوو یا یې پټوو طبقه طبقه یې اچوو یا داسې کوو چې نباتات او حیواني انبار مثلا دیر سانتي د غواو انبار اچوو دیر سانتي مثال هي غیاو یې اچوو دا داسې طبقه طبقه یو متر تر دوه متره پورې اچوو بیا یې پټوو بیا دا کمپوست کوو تجزیه کوو یې تجزیه وروسته به بیا ځمکې ته ورکوي. نو که چیرې زموږ باید ګران کوشش وکړه دی باید حیواني انبار هم قیمته دي کیمیاوي کودونه هم قیمته دي. دغه په خپل ځمکه کې د ونو پاڼې یا یوه ځمکه کې په یوه اندازه باندې شوتله وکړي دا بهتره اوس کوي د کمپوست کا د کمپوست وروسته باید ځمکو ته ورکړه دا بېرته ارزان هم تمامېږي او د دې کیفیت هم ښه دی. علت یې دا دی چې حیواني انبار او نباتي انبار ځمکو ته ورنکړه د ځمکه ډېره کلکیږي. کله چې ځمکه ډېره کلکه شوه اوبه یې کې نو د ځمکو ریښو ته هغه سوري موجود نه دي هغه ته تنفس نه ودی. کله چې ریښو ته تنفس وره نغلله نو د ونې ټولې کمزوري کیږي میوه یې هم وړه رادي او پاڼې یې هم کوچنۍ رادي د ریښو کیفیت هم خرابیږي. نو د دې دپاره چې دوی دغه کودونه سپین او تور ورکوي حتما باید هر کال دوه متریک دنه یعنی دوه زره کیلوګرامه باید یو جیره باغ ته دی ورکړه. دی په وزن باندې نشي سبولای نو د پکورو کې لاسي گاډي چې دی یعنی یو نیم سل لاسي گاډي د سل نه دی یو نیم سل لاسي گاډي حیواني انبار یا نباتي انبار چې هغه ته زیه شوی وي هغه به کمپوست کړی وي هغه به د خدمت کوته ورکوي دا چې کله به بیا ورکله بیا به د ځمکې څخه کول به کوي اړوي بیا دومره موضوع ده دا غشیان خو به ورکل کود یا درې دوله دې لپاره دغه کودونه ورکه ډیر بزګران داسې غلي دي تقریبا لس زره نیاله باغ جوړ کړی دی تازه دی دوه دریو کالو دی دوی کوشش کړی چې دغه کود ونې ته ښه پایده وکړه دا یې د ونې په دستانه باندې سریخ ور اچولی په دې کې داسې شوي دي چې تقریبا 50% د باغونه د کود انبار سوځولي دي حیواني یا نباتي انبار سوځولي دي ځکه هغه هلته ریښې دي بېخه نرم کړی په ور اچولی نو دې دپاره چې دوی کود په مناسبه طریقه استعمال کړم دغه ونه چې دته دی باید یو پوله راتاو که د نیم متر په اندازه باندې شاوخوا په دتانه باید اوبه ونه لګېږي او که دغه پولې د ونې تنې ته باید انبار نږدې هم ور نه کړی شي یعنې په نیم متر نږدې باید ونې تنې ته دغه انبار ور نه کړم نو دلته موږ ډېر لیدلي د خلکو باغونه همدې کودو سوځولي دي په هغوی په لکاو روپۍ مصارفات کړي دي وروسته یې په خپل سار دې دپاره چې مسلکي کس ته یې مشوره نه ده اخیستې د ونې په تنې د کود ور اچولی دی د انبار ور اچولی تر څو ونه استفاده ته وکړه هغه یې د ژمی چې شوی په سرلي ته ونې هېڅ پاڼې نه دي کړي همدغه کود ټول سوځولی دي نو دغه درې ډوله کودونه په ټاکلي وخت باندې په ټاکلي فاصله باندې باید باغو ته ورکړه که په ټاکلي وخت باندې ور نه کوم فایده نه کوي لکه مثال سپین انبار مې چې درسره کې د میوې د پخوالي په وخت کې ورکړي نو د میوې کیفیت هم خرابوي او مثلا په سیبو کې میوه هم ژوي تویوي
انجینیر مسعود شاه احمدی د وروستیو پرمختګونو پرانا کې د بڼوالۍ په بڼه کې څه بدلون راغلی دی مخکې شغلی نوري د سرې د جوړولو ځینو مرحلو ته اشاره وکړه مثلا کومې داسې تجربې دي چې پخوا ګټورې نه ګڼل کېدلې خو اوس وروستیو پرمختګونو هغه ګټورې ګڼلې دي
زه به یو څه رڼا ده د نوري صاحب پر خبرو واچوم ځینې باریکۍ ذکر کوم چې هغه بزګران سره پستون زکی جاودی زیاتره وخت مشکل خپل پیښوي بیا د سپیکر کوي چې دا د بلی خو دا مشکل راغلی دی یو اساسي ستونز د ډیری په انبارونو کې یا کودونو کې چې دغه دغه سر ورتوي هغه دا دی چې په ډیری کې غواو ته مالګي شول کیږي یعنی د مالګو ډبره ورته شول کیږي هغه دی چټي بیا د دې په میده کې هغه دغه پزله مواد سره حلیږي وروسته چې کله د دې پزله مواد راووزي دا بیا هلته د دوه میاشت لپاره درې میاشت لپاره چې دا پراته یې نو هغه ژوندي ورسره پاتې یې یعنی دغه پزله مواد یا دغه انبار چې دی دا مالګین یې مالګین خاصیت لري او عموما په مالګین حالت کې غذایی مواد مطلق سوځي چې هغه مصرف لري لکه نور صاحب چې اشاره ورته وکړل چې دی کله د انبار مزکی تور کې نو هغه لا د مزکی غذایی مواد ور مصرفوي نو هغه ته د میخانیکي چې دی په دغه ځای کې دی چې دغه تریو دی یا ملګین خاصیت لري نو هغه عموما غذایی مواد سوځي دوهم دغه ایوانی انبارونه چې زموږ کروندګر کاروي زیاتره وخت غټ مشکل دا دی چې دی لکه نور صاحب چې ویل یو میاشت دوه میاشت تر درې میاشت پرې شي دی تازه شکل سره کار کوي چې هغه بیا د درختی غذایی مواد هم ضایع کوي د هغه تر څنګ ځکه هم خرابوي او بوټي جوړوي مشکل ورته چې نو زه کروندګر یا بزګران ته دا وایم چې تاسو کوشش وکړئ د شپږ میاشت کم انبار مه کاروئ یعنی شپږ میاشت باید پر تیر سوي حتی تر یوه کال پورې بیا تر یوه کال که بیا زیات وخت پر تیر سي هغه بیا د دې غذایي ارزښت کمیږي عمر خیل صاحب چې وویل چې ول دغه حیواني انبارونه تکمیل غذایی مواد لري دا خبره بالکل د تایید وړ ده ولی یو غټ مشکل دا دی چې په خوا به باغونه ته د حیواني انبار ورکول کېدی حاصلات د کورنۍ پر برابر و یعنی یوازې به کورنۍ او کلی ته حاصلات ورکول ولی اوس چې کم باغونه دي دا ټوله تجارتي دي نو د هر باغوان یا د هر باغدار دا خواهش دي چې د میوه خارج ته ولاړ سي د افغانستان ووزي یا ښه مارکیټ ولري څه پیسې لاسته راوړي نو یوازې د هغه دپاره دا حیواني سر یا عضوي سر کفایت نه کوي ځکه دا هغه پیسې د غذایی مواد د انفیکاده د 0.6 څخه تر یو پیسې د پرې د دغه عضوي مواد د چې دغه حیواني انبار دی او پاتې سم مایکروسنس په دې کې موجود دی هغه بخې د 0.5 څخه لا ډیر کم دی نو هغه بیا د ضرورتونو نه سره پوره کولای په هغه برخه کې بیا باید د مسلکي کسانو سره مشوره وسی د مځکې ټیسټونه وسی د درختو څخه لیدنه وسی د دې تاریخچه وکتل سي چې دغه درختو په دغه کلور مخکنی کلونه کې څنګه حاصلات کړی دي داغه مطابق بیا د عمر د درخت د حجم اندازې او د دې د مخکنی میوې په شکل سره او د آینده پلان پر اساس باندې چې د څونه میوه د غز خواړي هغه ته حساب کیږي بیا غذایی مواد ورکول کیږي هغه په تدریجي ډول پر یو ځای نور کول کیږي نو بیا دې کولی شي شته حاصلات ولري او د دې ترڅنګ یو شی ته به دغه د دې توجه راواړوم چې په خارجي هیوادونو کې عموما خاورې تورې ما ته زیاتره بزګران وایي د خارجانو د باغونو خاورې ولې تورې دغه یو اساسي کار دا دی چې هغه کمپوست کاری کمپوست چې دی هغه د ایوانیو نباتي پاتشنې څخه مکس یو داسې انبار جوړیږي چې هغه کمپوست دی کله کله یوازې د نباتي پاتشنو څخه جوړیږي لکه نورې صاحب چې ویل چې شفتل شپیش او هرزګ یا دغه نرم واښه دا مثلا یا پاڼې دا راټولوو په یو کنده کې اچوو هغه سره یو څه یوریا ګډیږي اوبه مسلسل ورکول کیږي هغه تر لڅیږي او پټیږي ترڅو په شپږ میاشتې کې دا ښه تجزیه سي نو د هغه څخه ښه کمپوست جوړیږي او یو بل د ورمی کمپوست په نامه سره دی چې هغه بیا د سرو چنجانو یا ایرتوارب چنجان یا سره چنجان چې هغه بیا تجارتي کمپوست دی هغه ته یوازې نباتي پاتشینې وراچوي په دې کې دغه چنجان مثلا یو کیلو قدر دوه کیلو درې کیلو داسې ورته اچي اکنجې ته هغه چې کله په دغه پاتشینې کې رشد کوي نو اول خو دې د غذایي مواد اخلي تر خپل میدې باسي د پزله مواد باندې بدلیږي چې هغه میده میده ټوټې کیږي خپل کمپوست کیږي په دې کې یو بل ګټه ده د دغه چنجي چې خپل په دغه مواد کې مړ کیږي د خپل غذایي مواد چنجي چې مړ شي دا په انبار بدلیږي او بل خپل حضرت رشد کوي او نور تکثرم کوي او تولید هم کوي په دغه ځای کې نو هغه ورمی کمپوست چې دی وسوم د جلال آباد یو ځوان پر دې ډیر شکار کړی دی تجارتي کمپوست تولید کړی دی اکثره وخت پوسټنوم پر دې برخه کې چې باغداران ته خبر ورکړي چې ما کمپوست تیار کړی دی هر څوک چې کاری ورته آماده دی فکر کوم 500 کیلو ګونیان یې جوړ کړی دی او کیمیاوي انبار په اوسنی وخت کې کڅه هم تاواني دی ولې ډیر ضروری دی ځکه کم خواهشات چې باغداران لري د میوجاتو څخه چې مثلا د زیات ول درخت تور پریږدي نو هغه په عضوي انبار سره دا ګل نه رسیږي د میوه مکمله نه پخیږي نو مجبور دي چې میوه انبار بور سره کار کوي کچیر دې کار نه کوي د ټوله میوه به کیفیت کیږي یو اساسي شی چې په خارجي میوجاتو کې کیږي هغه تیننګ یا یککاری ده مثلا د درخت اول ګل راپورته سو هغه ګل میوه ونیول دې کوشش کوي چې دا غا اول ګل شمو نظم ور پریږدي بیا به هم دریم ګل ته چانس نور کوي چې هغه راپورته سي یا داسې کوي اول ګل دوام ګل ور پریږدي دریم څلرم ګل په میوه کې نه پریږدي ځکه هغه بیا میوه زیاتېږي کمیت زیات سي کیفیت خرابوي نو کچیر دې حیواني انبارونه باندې کفایت کوي نو بیا به یو کاری کوي او که پر هغه کفایت نه کوي نو کوشش وکړي چې کیمیاوي سره هم سره کار کوي نو دغه شان او بل باغونو پروزنه کې موږ چې څونه وینو کال په کال تغیرات راځي که څوم زموږ کروندګر زیاتره د سواد برخې څخه ډیر کمزورې دي بشرګان ته ډیر ستونزې پیښیږي او امکانات د تعلیم په پخوا اوسم تقریبا زیات امکانات نشته نو د دې ستونزې سره مخ کې تعلیمي بخش کمزورې دي خو کم پرمختګونه چې دی وس د ټولنیز رسنۍ د لارې ویني یا د انجنیرانو دغه تخنیکونه ویني یا د وغو فعالیتونه ویني حتمان ځنې تغیرات په دې کې هم راځي یو اساسي نقطه دا ده چې زیاتره کروندګر وس د مسلکي کسان سره مشورې کوي په خوا مسلکي کسان ته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې هیڅ داسې توجه نه کېدله د مسلکي کسانو رنګ بد و چې دوی مثلا نه پوهیږي بزګران داسې فکر کوي چې یوازې موږ تجربه لرو زموږ تجربه د 15 کال ده نو هغه در دوی بالا ده ولې دوی اوس پوهیږي چې کم میخانیکیتونه چې مسلکیانو ته معلوم دي هغه دوی ته نه دي معلوم نو کله کله چې یو مسلکي دوی ته خبرې کوي دوی ته داسې معلومیږي لکه هغه چې یو جادو پر دوی کوي یعنی د دوی ټوله مشکلات ورته بیانوي یا په پټ سترګو یو شی ورته وایي خو هغه دوی ته ډېر جالبه معلومیږي نو په باغونه کې تغیرات راغلي دي په خلکو کې تغیرات راغلي دي او دغه ترڅنګ په حاصلات کې ډېر تغیرات راغلي دي تاسو خبرونه اوري که څوم ټول تاوی مسلکي او اساسي نه دي خو بیا هم هغه تخمینی ډاټا چې دي هغه تقریبا تغیرات پکښ راغلي دي چې مثلا زموږ حاصلات ورځ تر بلې زیاتېږي او د باغونو شکل مو د انانوي څخه تجارتي ته اوړي چې عموما تجارتي باغونه په مسلکیانو مخته زیات روزل کېږي. خیل صاحب فعالیتونه هم ګورم، نوري صاحب هم ماشاءالله ډېر تکړه ځوان دی او ډېر فعالیتونه په دې برخه کې کړي دي. نو نور مسلکیان اوس دې ته هڅېدلي دي چې په دې برخه کې زیات کار وکړي. یو وخت مسلکیان داسې مایوس وه چې ول زموږ سره بزګر هیڅ مشوره نه کوي. ما بیا دې ته ځینې تخنیکونه وویل چې تاسې تر ټولو اساسي شی دا دی چې حوصله به کوئ، دوی ته به قناعت ورکوئ. دا قناعت که په یوه دقیقه کې، که په یوه ساعت کې، که په یوه ورځ کې، حتی که په یوه کال کې لا به د دې بزګر کار کوي، بیا دا بزګر یو وخت پوهیږي چې مسلکیتوب ګټه کوي تاوان نه کوي. ځکه موږ د دوی دپاره مفت استادان یا مفت ګټه رسوونکي چې د دوی څخه هېڅ زموږ جیب ته څه نه راځي، ولې د دوی کورونو او جیبونو او د دوی مالکانو ته یو څه رسیږي.
انجینر محمد الله نوری، د ونو د څنګه پرې کول یا شاخبوري څومره مهمه ده؟ په کومه میاشت کې کیږي؟ په تودو سیمو کې، په کومو میاشتو کې کیږي؟ په سړو سیمو کې په کوم وخت کې کیږي؟ مهرباني.
شاخبوري خو چې په ونه کې ونه کې میوه یې ډېره وړه وړه راځي یا میوه ډېره کوي، دغه خپل ټاکلي اندازې نه کېږي. نو شاخبوري چې ده مثال په کندهار کې اوس موږ دوه اتیا ډوله انار لرو، نو دغه انار تقریبا پنځه لس کاله کېږي چې هر یو کتار ښدل چې په هر کتار کې پنځه ونې دي. نو تاسو پسرلی چې موږ کله شاخبوري کوله، نو ما ورته ویل چې دا یو څه انار به داسې کړو چې ډېر شاخونه یې ګندې، یعنی د یوه شاخ او د بل شاخ په منځ کې یو سانتي فاصله ده. دا داسې شوي چې بېخي لاس پکې نه ورځناته، یعنی د شاخونه دومره ګڼ وه. ما ورته ویم راځي دغه پنځو ونو کې د هر ماډل یوه ونه به ډېره شاخبوري کړو، لکه زردالو یا لکه شوتالو یا لکه الوچې چې شاخبوري کېږي، د شاخونه ګڼ کړو. خو دا نورو کسانو زما سره موافقه نه کوله. ورته ومې ویل چې وی به کو که هر مشکل راغله، له مشکل به معلوم شي، دلیل به معلوم شي، سبب به معلوم شي. نو راغله له ما نویش ماډله انار وو، دې کې پنځه ونې دي، یوه دوه درې څلور پنځه، دا دویم کتار چې ودانې دي، اوس سره بل سره ټول شاخونه مې لیکل د ځمکې مې ملوړ کړ، واګان کې شاخونه چې ودانې وای ولې څو ډولې څه فاصله پرې خو ده کې. نو اوس موږ هغه دي انار پکې پخې دي، څلور پنځه ورځې مخکې مې هغه انجنیرانو ته راوتل، ما دې ونې مې وم وګوره، دې دغه هم وګوره، دا هغه ونه مې وایو په ځمکې لګېږي چې باغ وبه کې په اوبو کې د میوه لګېږي. دغه ونه چې دا د میوې د نیم متر لوړه ده، دویم یې وګوره، د دې میوې وزن وګوره، او د دغه شاخبوري شوي انارو وزن وګوره، د دې میوه ده د غټه غټه ده. دا کسین د اوس را سره دی چې وګورې، د هغه مثال یو انار مثلا شپږ سوه ګرامه دی، د دغه شاخبوري شوي چې دی د دې وزن مثلا اته سوه نه سوه ګرامه دی. نو شاخبوري په انارو دومره تاثیر کړی وه چې ما د تجربې دپاره شاخبوري کړه. او بل دی وی چې د لمر سوځوي، ما ورته وګوره په دې کې کوم سوځېدل دی چې ډېر شاخبوري کړي. نو په کندهار ولایت کې شاخبوري واده په انګورو کې معمول ته ډېر کېږي. موږ چې سږ کال شاول کې وتې ډېر وخت لږه لکه ځنګل دی سی وو، همداسې په کوډلې شاخبوري شي نه ده کړې. که چیرې شاخبوري کې نو میوه دوه چنده غږی کې، دغه شاخبوري بیا مثلا په انګورو کې، انارو کې او پنځیرو کې، په وړ کې هم تر سره کېږي. هغه تازه شاخونه چې د انارو په تنه راپورته کېږي، هغه واټر پروف شاخونه دي چې د میوې ټول غذایي مواد هغه شاخونه کش کوي. نو بزګر باید کوشش وکړي چې نوې شاخونه رامنځته کېږي، باید عاجل یې کاته که پرې نږدې سکرونه چې ورته وایي، دغه سکرونه چې دي د میوې ټول غذایي مواد کش کوي، میوه خرابوي. نو موږ باید د پسرلی په شیرو کې چې نوې شاخونه رامنځته کېږي، هغه باید ټول پرې کړو. بل په انګورو کې ده، انګور چې کله واغی وکړه نو شاخونه یې ډېر غټې دي، لپاره چې وغی کوي راشي د انګورو شاخونه ټول پرې کېږي. دا دوې مرحلې باید کړم، د اول ځل شاخبوري وروسته شل ورځې وروسته یې دویم ځل وکړه، بیا وروسته ډېر شاخونه نه کوه واګرمېږي. او بل مثال په یخو مندیکو کې په سیب زردالو کې شاخبوري ده، دا شاخبوري باید هر منه یا هر پسرلی صورت ونیسي، که یې ونه نیسي میوې ټولې خرابېږي. نو شاخبوري چې دا دلته چې موږ کوم نظر ورکړله یا ما د مسلک دی تانه وکړې، په هغو کې شاخبوري چې مثل شاره کوي، اول به څه شی کوي؟ اول به مات شاخونه د ونې نه غوڅوي. مات شاخ دی وڅ کړي مات شاخ ورسته برادي هغه شاخونه چې ونه شاخونه په مایل ډول پورته تللی ده هغه شاخونه چې زاویه یې کمه ده چې ته په کړو کې دا شاخ مې وونی چې دا کته کیږي ماتيږي نو هغه شاخونه چې په او په کې شکل باندې تللی دي دا شاخونه باندې نه کته کوي په دریم مرحله کې به ونه کې ګوري درې شاخه تللی دي مابین شاخ به وڅوي او کچیر مثال دوا شاخونه جوړه تللی وي په میان کې د دې په دې ډول زاویه موجوده وي نو دا څه باندې کوي لکه بازګران په کده دواره سرونه پرې کا یو شاخ چې پرې کله شل سانتي پنځلا سانتي لوړ به د بل شاخ کې وي ځکه دا غي سر شاخونه جوړه کده د بل سره ګان راځي نو و چې کوم بازګران موږ وینو دې را دي واده په کټ لهونه سرونه لکه د انسان سلماني تر کې کټ چې کوي هغه مطلقي نظریه ته نه ګوري ورن دې په کندهار کې کوم زردالو دی یا الوچی دی دا ونه چې اولې خودل هم د خپل ځنګل ولاړه ده دې هیڅ خبري نه پکې کوي موږ چې خپل کوم زردالو یا الو په فارم کې لري دې شخبودي هر کال کوي کله چې میوه دی بازار خلکو دې میوه سو ګوري ځان ته په ګرو کې دا میوه ګوره دا میګر یو د بسره ډیر فرق لري نو شوتالو چې د پښوتالو کې پښوتالو کې چې شخبوري ونه کې مثلا تکلې وکي یو دوی ونه شخبوري کا او دوی ونه ما شخبوري کا د میوې رنگ یو د بل سره لا فرق لري مثلا هغه میوې د شخبوري کړي میوې راتيږي او رنگ سرکیږي هغه چې شخبوري نه ده شوی دا غي میوې رنگ لا تر دې کې سپین پاتې کېږي نو دا شخبوري دومره زیات تاثیر ور باندې کوي هم دا رنگ هغه تازه شخونه دي چې ډیر بازګران او ته خوشاله وي یعنی دی ویونه شخ یو بغل ته کوشي په دغه مند کې یو بل شخ راپوتی شخ ډیره تیزه ودا کوي دغه شخص د دوه درې کالو می وام نه کوي دی ته واټر پروف ویل کیږي چې دی ونه غذایی مواد کې شکې ودا باید عاجل د نکته کپرې نه کړي بس ګران په ونه کې نو شخ بوري
بله
دنه خلک چې دی په منی کې کوي دنه خلک په پسرلی کې کوي خو دې لپاره چې ته په منی کې باغو ته کود ورکوي ایوانی هم بار ورکوي نو مخکې دې نه چې شخبوري په پسرلی کې وکړي په منی کې وکړه او بیا لاسه په پسرلی کې وکړه مثال لاسونه اوس وکړه د اکاو سومیاشتې لاسونه بیا راوړه د دل یا د غوټو میاشتې وکړه دا منه چې شخبوري شوې ده دا منه چې شخبوري شوې ده په پسرلی کې شوله ار ایونه ته وداره د دې د شخونه متر کوه یمنه شخبوري ته شوی مثلا شل ورځ کې د دې یو شخ ډیر سنتي خت شوی او هغه چې په بسیبلی کې شوی دا غي تقریبا 50 سنتي شخونه کړی تازه نو د من شخبوري د بسیبلی شخبوري دومره فرق لري یو د بل سره ځکه چې په بسیبلی کې یو کې غذایی مواد په لوړ شخو کې دغه ټول کې چکیږي هغه د کله کچ شول نو په دې کې کم غذایی مواد پاتې کیږي نو د شخونه بیا ډیر نه راکېږي یا هغه ځکه چې ګول تولیدوي غذایی مواد په نورو شاخو کې تللی دی غذایی کېږي بیا د ګلانم ډیر کمزوري تولیدوي یا ډیر ګول تولیدوي او بل شخبوري چې دا ونه کې باید د شخبوري وکړي چې باید ریان پکې پیدا کړي مثلا په کندهار کې انار ټوک نه شخبوري کوي او چې وایي ګوري ډیر زیات ګڼ وي او بادام هم ټوک نه شخبوري کوي نو ما انار شخبوري کل فکل متجربه په وکړه او هم یې وسم راغله او هم یې شخونه ډیر غټ شوی دی او هم تازه ولالتي او هم دا رنګ په پینځیرو کې هم دا چې یو کته په کو شخبوري مې نه کله نو هغه اندیر چې شخبوري نشو لغه به نور اندیر نه شلو لږ مخ کې باخ شول نو نوې شخونه چې چوغه تی کې بیا د اندیر ګول نه سی بیا مې واکوي هغه زاره شخونه چې په پینځیرو کې یا دا هغه ډیر نه دی پرې خو دلې اغه شلو د مخکې بیا نو وکی وی دنه دلته ډیر خلک راشي ډیر زیات په بیخ شخبوري کوي هغه په بیخ شخبوري دی ډیر توان کوي ځکه یو ونه چې ولاړه ده کومې ریښه چې دې په ځکه کې تللې دي هم دا غزي بسيره چې تمره شخونه دی پاغه هم په ماغه اندازه باندې ریښه مل دي نو کله چې دا ډیره شخبوري وکي یا ډیره شخبوري ونه کړي سالک شخبوري وکي دا دواړه توان لري وسته
ډیر مننه شغلی نوري خبري بلند لند په دې خاطر وکړه د پروګرام وخت شغلی عمر خیل ته ورزو عمر خیل سب تاسو په ټلیفون کې هم ستونزه ده خدای دې وکړي چې زما आवाज تاسو ته درځي له تاسو به وایم چې له دغه باسنو تر اوسه پورې کوم ټکي تاسو ته جالب و او تاسو خپلې تجربې کرا سره شریک کړي ممکن ځینې نیوي اختراګانی یا ځینې نیوي موندنې تاسو کړي وي
غغم لرم د دوه د خبر د پتاید د دې خبرو دا شاخبوري بالکل دیونه په خاطر باندې کڅوک باغداري کوي دسې خلکو سره دي مثال خپل چې نه پپېده بعضې بزګران دي چې سر یې نه پخلاصیږي باید له هغو خلکو سره دوی ارتباط ونیسي چې هغه خلکو تحصیل کړی په دې بخش کې په هغو خلکو درسونه ویلي د هغو خلکو سره دې مشورې وکوي له هغو خلکو سره دې هغه وکوي چې د دوی د باغو سیستمونه ورته سم کړي. دا رښتیا خبره ده چې د موږ بزګران ټول په دې سر نه خلاصیږي ولې صحیح ده چې د باغو علاقمندي لري شوق لري یو هغه لري خو له هغو خلکو سره د مشورې وکوي چې هغه خلکو باغداریګانې کړي وي هغو خلکو درسونه ورته ویلي هغه د درس والا خلکو ته به یو کار پیدا وي د ده باغ به م ښیي د ده میوه به م ښوي د ده هغه د میوې ارزښت به م پورته وي. خو اصلي خبره دا ده چې له هر څوک چې په دې کې تجربې لري او کافي درس ویلی وي او له دغه نه یې له خپله باغه د هغه باغ ته چې هغه خلک وګوري او د هغه چا درس نه یې ویلی د هغه باغ ته وګوري هغه څوک تجربه نه لري نو دا باغونه فرق په خپله کوي. هم د سرې د کمپوست لپاره هم مثال کیمیاوي سره هم نورې تداویګانې باغونه لري په شاخه بورۍ کې ډېر غټ رول د باغداران او د باغ چې شاخه بوري وسی هغه میوه په خپل هغه باندې برابر راځي. مثال یو سړی شاخه بوري کوي هغه ونه ته ګوري ونه ته ګوري چې دا ونه څومره برداشت لري هغه عمر شاخي پکې پریدي هغه د میوه نور ته قطع کوي هغه ونه په هغه میوه باندې خپل قوت ډیر وي چې هغه میوه هم رنگ خراولي هم وزن خراولي هم ارشی خراولی هغه خپل چې مارکیټ ته دی وړ په مارکیټ کې هغه له نورو میوونه په جګه قیمت خرچیږي د دل لپاره دا مفاد ده کله دغه شی مشورې له دغه شی متخصصینو سره او خلکو سره وکړي او دی کې باید یو ګروپ جوړ شي په هر ځای کې هغه څوک چې په دې هغه باندې پیږي هغه هم دا زحمت وکړي دا د وطن خدمت ده چې هغه باغدار نه پیدا هغه ته ورشي له نږدې نه مشوره ورکي او هغه ورکي نو که یو څه نه څه هغه کوم یو خبره داسې هم نه شي چې یا د حکومت له طریقه هغو ته یو شی ورکول شي یا په باغداران یو اتحادیه جوړه کړي هغو خلکو ته یو ماش تعین کړي چې راشئ دا د موږ باغونه دا د موږ هغه تاسې کنټرولوي تاسې مثال د خبرې پلان او ټول هغه به د دوی د دې خلکو وي. زه خو وایم چې داسې یو سیستم جوړ شي هغه به بې درکه ښه راشي چې دغه خلک په خپله چې هغه څوک نه پېدلم هغه ته مورځي هغه رانوایي ورته کوي هغه کار ورښیي نو دغسې یو بعضې خلکو سره چې دغه تجربې دي او دغه هغه ورسره دي دغه خلک دي په هر ولایت کې یا په هره ولسوالۍ کې یا په هره منطقه او محل کې د باغدارانو یو اتحادیه جوړه شي او دغه اتحادیه هغه خلک هغه کې اکمال کړي او هغه خلک د خلکو سره کار وکړي دا لکه هغه لاس په لاس یو چاته ورکوي نو دغه خبره وړې راخی.
عمر خیل صاحب په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په باغونو کې ځینې مرزونه ګډ شوه چې په خوا دا ډول مرزونه نه و ګډ شوی یا کله ناکله ملخان حمله کوي پر کروندو باندې په دې اړه ته وایست چې دغه طبيعي آفتونه څومره زیات شوی دي د افغانستان په شمال کې نباتي آفتونه؟
نباتي آفتونه نباتات خو په ټولو کې راځي. مثال دغه سکهاله په شمالي ولایتو کې د سیا آفتونه و چې که زه درته ووایم یو خو هغه میوه مستثنا له میوې نه نور به درته ووایم لکه پخته چې دا بیخي کوکله نه ده نیولې کنځلې پاکې وچې سوې مثال مو پلی ونه نیوه نو دغه بعضې شیانو چې دغه نه پوهېږم چې څه امراض پیدا شو چې یو ډېره ګرمي وه د دې ګرمۍ له وجې نه دا کار وسو. ما زراعت ته زه ورغلم ما ریاست د زراعت ته دا خبره وم کوله چې دغسې یو مرض پیدا شوی ده په دې هغه کې د دغه لپاره یو څوک پیدا کړي چې دا معلوم کړي چې دا څه شی ده. نو داسې مرضونه رښتیا هم ډېر دي په دې وطن کې نو دا اوس یا اقلیم تغییر کړی ده یا په دې باندې اوس د دې لپاره یو څوک پکار دی چې دا معلوم کړي او هغه شیان دلته خلک وکړي چې هغه شیان له دغسې مرضو سره مقاومت ولري.
ډېره مننه انجینیر مسعود شاه احمدي. دره ته وایست چې آیا د ژمي پر مهال هم ونې یا نیالګي څارنې او پالنې ته ضرورت لري که باغ لرونکي دغسې پریږدي چې دوی د ژمي په خوب بیدي؟
بالکل یو اساسي مشکل په کروندګرو کې دا دی کله چې دی د درخت څخه حاصلات واخلي نو دا هغه سره رابطه وشکي یا رابطه سره پرېږدي نو دی وایي چې بیا په پسرلي کې راولاړیږو پر ونو کار کوو. زه دې ته وایم چې ونه چې ده مسلسل کال کار غواړي. اول د شاخبري پر اساس دی، شاخبري چې ده درنه شاخبري ده، میانه شاخبري ده او سپکه شاخبري ده. درنه شاخبري چې ده عموما په مني کې کېږي، میانه که یو څوک بیا میانه غواړي میانه هم کولی شي، ولې سپکه شاخبري چې بیا دغه د کال په مکمل جریان کې کېږي، لکه واټر سپروټ دغه سکرونه چې دي یا هغه نوی نودی چې مثلا پر شاخونه راپورته کېږي، چټک وده کوي او د میوجات غذایي مواد مصرفوي، دا باید ځنې کړی. دغه تر څنګ لکه موږ چې مخکې ذکر وکړ، په ژمي کې مناسب اوبو ته هم اړتیا لري. دغه ونې چې دي که څه هم د کال په جریان کې مثلا دی تقسیم اوقات ورته ایښیي چې په ودیز فصل کې دی هغه ته په لس ورځې په هفته کې یا په پنځه ورځې کې اوبه ورکوي، ولې د ژمي په موسمونو کې اکثریت وخت بارانونه نه وي. اوس پخواني موسمونه نه دي چې بارانونه مسلسل یې، کله په دوه میاشت باران وسي، کله په یوه میاشت وسي، کله په درې میاشت وسي. نو باید دی هغه تقسیم اوقات یو څه وځنډوي، ولې مطلق بند نه کړي. مثلا مخکې دې په لس ورځې کې اوبه ورکولې، اوس هدیا کل باید په شل ورځې کې اوبه ورکړي. که څوم دی پاڼې نه لري، وچ شاخونه دي، ولې ریښې مطلق فعاله دي، ریښه غذایي جذب لري، د اوبو جذب لري، د انرژي جذب لري. او دغه تر څنګ په ژمي کې یو تخنیک زه دې ته ورښیم چې تاسې د مني په شروع کې د دغه تنې یا د شاخونو پلنوالی اندازه کړئ چې څو سانتي متر یا څو ملي متر دی. بیا دې وروسته په پسرلي کې وګورئ چې هغه څونه ډبل سوی دی. دغه وده چې ده دا ټوله د ژمي په جریان کې کېږي، او بل د غذایي مواد جذب په دغه پروسه کېږي. دا د خدای تعالی یو لوی حکمت دی په دې ژمي کې چې کله دغه بوټي بدیږي، دا د استراحت مرحله ده. په دغه استراحت مرحله کې دوی ځانونه بیرته راتلونکي کال ته آماده کوي، نو کله چې دوی آماده سي بیا ښه میوه کوي. دغه تر څنګ د باغ صفایي ډېره مهمه ده، د باغ پاکوالی مهم دی، حفظ المراقبت ډېر مهم دی. دی مطلق باغ داسې خیرن پرېږدي چې په هغه کې پاڼې هم رالوېدلي، خیرنې میوې هم یې، وچ میوې، مرضونه، آفتونه، دا ټول ورې پاتې. که دی باید باغ دا رقم جارو کړي لکه د خپل کور یو خونه چې جارو کوي، نو بیا د دوی په باغونو کې په راتلونکي پسرلي کې نه مرضونه چندانې وده کوي، نه آفتونه چندانې حمله کوي، او نه د دوی میوجات ته کومې ستونزې پېښېږي. او یو د طبیعي آفتونو اړوند لا یو جمله وایم، بخښنه غواړم که څوم وخت کم دی. طبیعي آفتونه چې څونه تاوان رسولی دی، لکه موسمي بدلون چې سږ کال زیات و، په کندهار کې ګټه هم زیاته کړې ده. یوه ګټه یې دا ده چې په انارو کې تیر کلونه به اول ګل دوام ګل ډېر کمزوری و، سږ کال بیخي زیات قوي سوی دی، او د انارو میوه دومره زیاته ده چې چندانی بزګر شکایت نه کوي.
ډېر مننه ښاغلی انجینر محمد الله نوري، که په لنډو کې راته ووایاست په دې خاطر چې یوه نیمه دقیقه شاوخوا لرو، چې د مني په موسم کې د دوا شیندلو په اړه خپلې تجربې شریکې کړي، چې کوم ډول دوا پر کومو ونو باندې باید وشیندل سي.
دا اوس یعنی تقریبا 90% په میوو کې پانی پاتې وي، دوی به یوریا سپری کوي. یوریا سپری یو کیلو په شل لیتر اوبو کې ګډېږي، یا واپاشي په پن کې به واچوي، په ونو به واپاشي، چې 90% پانی په ونو کې پاتې وي. یعنی تقریبا شل 15 ورځې وروسته دا مرحله شروع کېږي. د هغې وروسته کله چې ټول پانی تویې کې د استراحت مرحلې ته ولاړل، نو بیا به ژمني تیل کوي. همدارنګه کله چې پسرلی راشي، په انګورو جمعنی تل په ټولو میوو پاشلی شي، یوریا سپری په ټولو میوو پاشلی شي. اما د دې دپاره چې سپیرغواګی یا پنجسي ناروغۍ دي، د هغو دپاره زایم سلفر د سلفر پودر نه جوړېږي. هغه په انګورو باندې په کندهار کې پېژل کېږي، یعنی په انارو په زردالو یې نه شي پاشلی، په ګلګلا باندې او په انګورو باندې. هغه چې کله وپاشو، مثال اوس یو نظر دی انګورو په کندهار کې، یا په شمالي کې، یا په غزنی کې، پروان ولایت کې، په هرات کې انګور ډېر دي. او دا یو تجارتي میوه ده. د دې لپاره چې د ناروغي مکمله شي، او په اوړي کې د میوې په وخت کې خارجان هغه دوا میوې چې دوا په پاشل شوي وي، هغه بین اخلي مستردوي شي، نه خوري، نه تجارت کوي. د دې لپاره چې د دوا اثرات په میوه کې پاتې نه شي، بهترینه لاره دا ده چې د شخصوري ورسته د پسرلی په موسم کې بلایم سلفر په پاشیدای و.
بل
او دلان څه پروسته کوي
نوري صاحب د خبرونه وخت په ختمېدو دی مننه او بخښه چې د خبرونه وخت په ختمېدو دی نور همکاران انتظار دي چې استودیو تراسي د ژوند درنګونو پروګرام ول ازادي رادیو واورید نن مو په دې پروګرام کې ملمانو د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي فارغ انجنیر محمد الله نوري انجنیر مسعود چا احمدی چې د بڼوالی متخصص دی یو بڼوال محمد حنیف عمرخیل لبل بڼوال زاهد افغان سره مو ټلیفوني تماس ټینګ نسو
ساعت 3 بعد از ظهر است